مشال رضوان په خبرونه کې ز ګل ایاز او اساق امیری درته هر کله وای تا خبري سات ته په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو دا خبرونو سرټکی د قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وای د شمالي وسان د هغو کډوالو مرستې بندوي چې په سیمو کې امنیت قائم شوی خو هغوی نستنیږي د پنجاب پولیسو مشر وای په صوبه کې خراب امنیتي حالات له وجې انتخابات لا ځواک نشي ورکولی او په ترکیه کې د زلزلې له وجې د وژل شوو شمېره 14000 ته رسیدلې ده دا خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای د شمالي وسان په هغو کډوالو مرستې بندوي چې په سیمو کې امنیت قائم شوی او هغوی نستنیږي د ادارې ویان احسان داوړ د فروری پر اتمه مشاله لوتوي هغه کډوالو ته د بکاخیلو کیمپ نه خپل کورونو ته د ستنولو لپاره د فروری له 3 تر 10 وخت ورکړی وو چې په 3000 یو سل رجسٹر کورنیو کې یوازې 350 کورنۍ استنې شوې دي او لا نورې پاتې دي په 2016 کال کې په شمالي وسان کې د وسلوالو پر ضد د زر بیازه فوجي عملیاتو له وجې څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي ول چې زیاتره یې خپل سیمو ته ستانه شوي دي د سنداول په وینا له پی ډی ایم سره د رجسٹر هغه کډوالو شمیره څه د پاسه 18,000 دي چې سیمې لا هم کلیر نه دي ګرځول شوي بلخوا دغه کډوال په خپل سیمو کې زر تر زره د امنیت ټینګولو او پکې د بنیادي سهولتونو برابرولو غوښتنې هم کوي د پنجاب د پولیسو مشر د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې د امنیتي حالاتو له کبله په روان وخت کې په صوبه کې انتخابات کول ممکن نه دي انتخاباتي کمیشن د فروری پر اتمه په خبر پاڼه کې ویلي چې د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور د فروری پر اتمه الیکشن کمیشن ته ویل چې دوی د وسلوالو خلاف په کاروایي کې بوخت دي او دفاع وزارت هم ویلي نشي کولای چې د انتخاباتو لپاره فوزي او نیم فوزي ځواک وګماري ځکه چې هغوی په راتلونکي سرشمیرنه کې مصروف دي مخکې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د فروری پر 1 په 400 کې رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طریق انصاف د زر د انتخاباتو غوښتنه نه کوي ځکه چې په صوبه کې امنیتي حالات اخن دي د طریق انصاف ګوند مشر عمران خان چې کله د تیر کال په اپریل کې د پی ډی ایم لخوا راوړل شوی د عدم اعتماد تحریک د لارې له وزیر اعظم لرې کړل شو وروستو په قومي اسمبلی کې د ګوند غړو استعفاګانې ورکړې وروستو د خبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی نه د روان کال په جنوري کې تحلیل شوی چې له آئین سره سم باید په 3 میاشتو کې دننه انتخابات وشي د جماعت اسلامي ګوند یو شمیر مشرانو او سیاستوالانو پلویانو او د پېښور ګڼو اوسیدونکو په احتجاجي لاریون کې په خیبر پختونخوا کې د نامنې مخنیوي غوښتنه وکړه د پېښور اشرف روډ باندې د فروری پر 8 لاریون تر هغې وروسته شوې چې د جنوري پر 10 د پېښور د پولیس لانس په جماعت برید کې لسګونو کسان وژل شوي ول دغه لاریون د امن مارش په نوم د پېښور له نشتراباد نه تر اشرف روډ پورې وشو د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په خپل وینا کې تور پورې کړ چې حکومت په سیمه کې په امنیت ټینګ ساتلو کې پاتې راغلی دی په مظاهره کې ویل شوي چې په سیمه کې د تهګري پېښې بیا زیاتې شوي چې باید ولس د امن لپاره له حکومت او ادارو سره همکاري وکړي خو د پاکستان حکومت او فوج وای د نامنې پر ضد مبارزې ته ژمن دي او عملیات ته دوام ورکړی دی په اورغزو ضلع کې د سیمې ځمیدارانو د زراعتو د تحقیقاتي ادارې خلاف مظاهره کړې ده د ځایي ځوانانو تنظیم لخوا د فروری پر 8 په ډبوري کې ترتیب شوې مظاهره کې کاروندګرو تور پورې کړ چې د لوګانو د کښ پروژه کې تر ټولو کې ټولو ته یو شان موقع نه دی ورکړل شوی بلکې د خوخي کسانو ته کار ورکړل شوی د ځوانانو تنظیم مشر عظیم اورغزی مشال دی ته ویل
د ادارې په خلاف ته اکشن واخیستلی شي د دې کې به مزید ذمہ داران واخیستل کی ځکه چې 140 کلی کې ته دوا کلی خلک او دا نور کلی ته نه محرومه کړو او نور کلی د پریک دولو
بلخوا د محکمې یو چارواکي شاه خالد مشال لوتی ویل چې دغه پروژه په سیمه کې د سیړنې په خاطر پیل شوی و چې لپاره یې کاروندګرو ته ضروري مشینري ورکړل شوی و او روان کال یې دیش زمیداران پکې شامل کړي دي بلخوا په خوانی زمیداران هغه وو چې کارکردګي یې خوه تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ په ترکیه او شام کې له زلزلې څخه د ژوندۍ پاتې شوو کسانو د ژغورنې هیلې د فروری پر 9 کمې شوې دا په 13 لسیزه کې تر ټولو خونړۍ زلزله بلل کېږي چې تر اوسه ولز نیم زره کسان پکې حمله شوی دی. په عین حال کې د یخنۍ لکابل تر ملبې لاندې د ژوندۍ ګیرو کسانو د ژغورنې عملیات اغیزمن شوی دی. په زرګونو راپریوتو ودانیو کې د ګیرو کسانو د ژغورلو د کوششونو سلورمه ورځ ده. کارپوهان وایي تر دوه اویا ساعته وروسته د ګیر کسانو د ژوندۍ پاتې کېدو امکان ډیر کم پاتې کیږي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مل مشال ډیر واوریدل قدر مګو تاسو کولی شئ د مشال ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ډاٹ کام فیسبوک او کچری تاسو اپ په سمارټ فون کې لري نو د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او دا غي د لاري هم تاسو زموږ ټول خبرونه اوریدل شئ. که چېرې سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي د شمالي وزیرستان هغو کډوالو مرستې بندوي چې په سیمو کې امنیت قائم شوی خو نستنېږي. د خیبر قبایلي ضلع د باړې تحصیل سیاسي او قومي مشران وایي په باړه تیرا کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسي وګړو بې ځایه زورول ورته د منلو وړ نه دی.
اوس اف سی آر ختم شوی دی، لهذا اجتماعي ذمهداري نشته. دی اوس د عوامو دا ذمهداري نه ده او دا اوس د حکومت او د ریاست ذمهداري ده چې په وطن کې امن قائم کړي.
دا خبر پختونخوا او پنجاب گورنران په صوبه کې د خراب امنیت له وجې د سمبلی انتخاباتو ځنډولو خبره کړې. شنون کې موجوده سیاسي منظرنامې ته څنګه ګوري؟
هلته بیا کله دلته د ان انتخابات کېږي یا د نور انتخابات کېږي نو په هغې باندې بیا اثر انداز کېږي هم نه. دا به یو داسې یو مونږ وله وایو چې یو داسې اچار به ترې جوړ شي چې بیا به چاته هم سنبالول ممکن نه.
په قبلي ضلعو کې زده کوونکي او فعالان وایي وخت نا وخته نیټ انټرنیټ بندولو له وجې ستونزو سره مخامخ کېږي.
یعنی بیخی مونگا پتور اشپاکی و پتور جنگل که و وقت با وقت بانده مونگا زیاد پرلتون هم کردی دی یعنی دوی چوم یشت لپارا مو سرا و دی وشی خوب یا کار نپی وشی.
دا او نور سرا دا شننو او تبصرو درخبرو لمشال رادیو سروسی. مشال رادیو تاسوی غواگی په خبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي د شمالي وسان په کومو سیمو کې چې امنیت قائم شوی د هغو سیمو کډوالو ته د بکاخیلو د واپسۍ کمپ نه د ستنولو لپاره د فروری له څلورمې تر لسمې پورې وخت ورکړل شوی و خو یوازې درې پنځوس کورنۍ ستنې شوي. نورې څه د پاسه درې زره کورنۍ لا هم پاتې دي. حکومت فیصله کړې چې د فروری له لسمې به د دغه کډوالو کورنیو د کډوالو مرستې بندوي. البته د کومو سیمو امنیت چې لا هم اټینګ شوی نه دی د هغو سیمو د کډوالو مرستې به دوام لري. بلخوا دغه کډوال په خپلو سیمو کې زر تر زره د امنیت ټینګولو او پکې د بنیادي سهولتونو برابرولو غوښتنه کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې و.
د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو سره د نظم ادارا پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان مختلفو سیمو ته واپسې لپاره یوازې درې پنځوس کورنۍ راغلي چې تیرو سو ورځو کې یې ستنې کړې دي. یادې ادارې د څلورمې فروری نه د لسمې فروری پورې د شمالي وزیرستان یو شمېر سیمو یا کلو واپسي اعلان کړی و. کډوالو ته ویل شوي ول چې د بکاخیلو واپسي کیمپ نه به ستنوي او ورته د واپسۍ مراعات ورکړل کیږي. د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو سره د نظم ادارې ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې کمې سیمې ځانګړي ډول د تاخیل تحصیل چې زیاتره سیمې یې له صفه نه دي ګرځول شوې د هغو کډوالو میاشتینې مرستې جاری دي. د دوی د واپسي لپاره د سیمو کلیرنس روان دی خو هغه خلک چې سیمې یې کلیر دي خو واپس نه ځي. د لسمې فروری نه باید مرستې بند شي.
اختهار شوی و چې د څلورمې فروری نه تر لسمې فروری پورې دوی خپله واپسي یقیني کړي او چې کومه اسانتیاوې حکومت ورکوي نغدي مرستې ورسره کوي هغه هم ترلاسه کړي. درې پنځوس کورنۍ واپس تللي دي نور اوسا پورې څوک نه دي راغلي. حکومت فیصله کړې ده چې د لسمې فروری نه پس پا د هغې ټولو خلکو مرستې بندوي میاشتنۍ مرستې چې د چا علاقه کلیر دی او واپسی ورته شوې ده او هغه خلک چې د چا علاقه نه ده کلیر شوې هغې ته به مرستې جاری وي چې هغې ته عدد اتلس زره څه د پاسه په دې وخت د پی ډی ایم ای سره رجسټرډ چې کوم کډوال دي.
ضرب عذب عملیاتو څخه لکونو خلک به کورول چې زیاتره ستانه شوي. د داخلو اوسیدونکي زکیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی سیمې اوس هم بندي خپلو سیمو ته واپسي غواړي ورته د شی ډول جاری کړي خو د واپس ای سره حل ته امن او د ژوند سہولتونه غواړي.
پدا کې اکثر هغه خلک ته چې یخو په علاقې کې یا بودیا څنګه څو خلک دلا پته دی چې پر دې میر د علاقې سول دی مایزر مداخل شول د کاجې شول د دې لاټک کې مچ شول مثال الوړ شول دا خلک چیرې خدا نه غوړي چې د ژوند په کمپینا کې وي په بوسی کې وي په تکلیفات کې وي دا خپل علاقې ته تاګ غوړي چې پر په علاقې کې امن وي علاقې بد شوي نه وي ولا سکول اسپتال نوی د علاقې ابدی نوی نو مشتا پتا د چي مز علاقې خرپاشه وی دو کیرناړنګ شه وی دی وطن هرا بودای نو دغه د پر ادا شې نظر دی او مش خلک دغه د پر ادا بقایدا یو شډول وشي خپلای منظم ترتیب بند خلک ولرل شي.
شمالي وزیرستان شاول په مکمله توګه او د تاخیل تحصیل نیمایي سیمه لا کلیر شوه ندی چې د به کور شو خلکو واپسی نه دی شوه. دغه خلک وختنه کړی چې د دوی سیمې د هم زر کلیر کړي. د دوی په وینا هلته کورونا ډنګ پراته دي چې واپس یې کیږي نو حکومت ته هلته امن باوري کړي د دوی لپاره د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشرل ته تاسو غوږی د خیبر ضلع د باړی تحصیل سیاسي او قومي مشران وای په باړه او تیرا کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسی وګړو بې ځای زورول ورته د منلو وړ نه دي. بي وای چې قبایلی سیمه خیبر خوندوا کې تر شاملې دوه وروستو اف سي ار قانون او د امن ټینګښت ساتلو لپاره د عامو خلکو د اجتماعي ذمہواري قانون ختم شوه. په کار ده چې ریاست د خلکو له زورولو بغیر د وسلوالو مخونیسي او امنیت ټینګ کړي. بلخوا د فروری پر ومه د باړه رایفل ځواک کمانډنټ کرنل زبی الله ویل چې امنیتي ځواکونه ټول اقدامات د خلکو د امنیت لپاره کوي او کوشش کوي چې په دې لړ کې ولسی وګړي بې ځای ونه زورول شي. نور تحصیل د سیمینه د مشالو خبریال فرحات چینواری راکوي.
د باړی سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل پردی د فبروري په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د لټون د عملیاتو په نامه د ولسی وګړو د زورولو نه ډډه وکړي.
کم هغه خلک دي چې حکومت ته مطلوب دي هغه د عوامو ته خیال شي چې مونږ ټولو ته پته وي چې چا خلاف اکشن اخلي چا خلاف اپریشن روان دی. داسې نه چې په دا ډډ کې عام خلک او بے ګناه خلک وزورول شي او د کولټرل ډیمیج په بنیاد باندې عام خلکو ته تکلیف رسیږي. دغه مونږ مخالفت فدم کوو دغه غم دنن کوو او حکومت ته هرگز د اجازه نه ورکوو چې هغه بیا داسې اقداماتو کې چې غنه عوامو ته تکلیف وي اوس اف سی آر ختم شوی دی. لهذا اجتماعي ځمداري نشته ری اوس د عوامو د ځمداري نه دوه اوس د حکومت او د ریاست ځمداري د چپ وطن کې امن قائم کی.
د شلوبر قومي سرشته یو مشر عبدالغنی اپریدی وای چې خوښه یو ونه وړاندې حل ته پتیرا کی ځنې وسلوال لیدل شوی او په سوشل میډیا یو ویډیو هم خپره کړی و نو لاغه ورستو امنیتی ځواکونو ځای خلک وزورول
ستر خاګر بي وی چاغه برګوشي یو به لوکه کې به سړی ټوپکو ګرځېدلی وی بیا د نه بعد چې کم دی د سکیورټی فورسز ولا روغلی دی او پای لوکه کې چې کم دی سرچ اپریشن بم کړی وی او خلک ویم څه بے ګنانی ولي وړي بي وی شپای په تر کړی یو یې خاچې کم دی غوي په انداز په میدان کې کې نه ولي ځکه چې پای لوکه کې وس وره کیږي یې سبې برخي او ته ویل چې تاسو موږ له ټلیفون سره نه کاولو یا تاسو چې کم دی موږ له ویل سره نه نو زه دا خبره کوم چې خلکو دا خبره وته وکړه چې د امن او امان زموري ته دوه د تور توپ نه ونسا تر اټول ته د بړې ته سیل چې کم دی موږ د پیښور سره کم بارډر لګېدل ته دا پیری ټول چې کم دی قبضه توس راو بدای لوکا تپ پروتی ہے بارڈر چکندا پ بارڈر تپ پروتی ہے نند تو سر تر ہاگر اوڑی پکمل یار سر اوڑی سنگے دے سر اوڑی
د باڑی سیاسی فالانو امنیت زوا کونو نا د بے گنا خلقو نا زورول غختنا پ داس حال کی کھڑے چ د فبروری پ پنزما پ جمرود تخت بیگ چیک پوسٹ باندی د امنیت زوا کونو پ دزو یو 15 کلن تن بلال اپریدی وجل شوی خوبیا امنیتی ځواکونو خپل غلطی تسلیم کړي او د بلال پردی کورنۍ ننواتې کړي د فبروري په 1 نیټه د باډه رائفل ځواک کمانډنټ کرنل ذبیح الله ویلي چې بلال پردی وژنه په خطا سره شوی او د دوی ځواکونه هر ګام د دغه سیمې د امن لپاره پورته کوي او پر روان وخت کې به داسې غلطۍ نه تکرارېږي او لسی وګړي به څوک بې ځایا نه ځوروي په باډه او تیرا کې 2000 کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو او په 2000 پاڑسم کی سر ترسی دلی د خیبر زلی ولسی وگڑی وای چې 2019 نا تر 2020 پورې پکې امن بحال وو خو په دې تیر کال 2020 او دې روان کال 2023 په شروع کې هلتا د بدمنۍ ځنې پیښې رامنځته شوې چې په هغې کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو پولیسو او ځنې قامي مشرانو باندې بریدونه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور ویلي چې په اوسني حالاتو کې به په یاده صوبه کې د صوبای اسمبلۍ لپاره د زمینی انتخاباتو ترسره کول ډیر ګران وي. نوموړي د فروری پر اتمه د انتخاباتو کمیشن ته ویلي چې اوسمهال دوی د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بوخت دي. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي هم د انتخاباتو پر کمیشن غږ کړی و چې د زمینی انتخاباتو لپاره د نیټې تر اعلانولو وړاندې له امنیتي ادارو سره سلا مشوره وکړل شي. بل پلو د دفاع وزارت وایي چې فوزي او نیم فوزي ځواکونه به د فروری له 8 د اپریل تر 3 نیټې پورې په هیواد کې پر ترسره کیدونکې سرشمیرنې کې مصروفي. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې په خیبر پختونخوا پنجاب کې د صوبایي سملو انتخابات تر کوم حده ممکن دي؟ د مشال اړوند خبریال غلام غوث دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پنجاب د پولیسو مشر الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې انتخابات کول به په موجوده حالاتو کې مشکل وي ځکه چې دوی د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې مصروف دي او د دفاع وزارت هم د انتخاباتو لپاره د پوځي او نیم پوځي ځواکونو د ورکولو نه معذرت کړې ده. د الیکشن کمیشن د خبر پاڼې تر مخه په پنجاب کې د قومي اسمبلۍ په ځینو حلقو د روانو زمینی ټاکنو او په پنجاب کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره د ممکنه عامو انتخاباتو د امنیت په اړه د پولیسو مشر عثمان انور د ټاکنو د کمیشن چارواکو ته بریفینګ ورکړو او هغه وویل چې د پنجاب په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو په ضد عملیات روان دي چې د سلورونه تر 15 میاشتو کې به سر ته ورسي او داسې حالاتو کې انتخابات کول به یو مشکل کار وي. د پولیسو مشر عثمان انور ویلي دي چې که بیا هم په نږدې ورځو کې انتخابات کیږي نو د انتخاباتو لپاره به د رینجرز او پوز اهلکار په کار وي. بلې خواته د پاکستان د جیو نیوز په ویبپاڼه د فبروري په 9 نیټه د خپور شوي یو خبر تر مخه د دفاع وزارت د داخله چارو وفاقي سیکرټري ته په یو خط کې لیکلي دي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د زمینی یا عامو انتخاباتو لپاره به پوځي او نیم پوځي ځواکونه امنیت نشي ورکولی ځکه چې یو خو هغوی په خراب شوي امنیتي حالاتو سمولو کې مصروف دي او بل د فبروري د 8 نیټې نه تر اپریل 3 نیټې پورې به پوځي او نیم پوځي ځواکونه په مردم شماری یا سرشمیرنه کې مصروف وي. خبریال او شینونکې لحاظ علي وایي یو خواته د قومي اسمبلۍ په ځینو حلقو د زمینی انتخاباتو عمل روان دی او د انتخاباتو نیټې هم اعلان شوې دي خو د تحلیل شویو دوو صوبایي اسمبلیانو لپاره ښکاري داسې چې په 3 میاشتو کې دننه به دا انتخابات کول ممکن نه وي.
کمنګ وګورو دی وخت کې د خیبر پختونخوا حکومت او پنجاب حکومت تقریبا مشترکه موقف اپناو کړی دی وغه دا دی چیرې دی وخت کې په صبح کې د امن او امان صورتحال هم خراب دی ورسره د امنیت وضع هم خانه ده. د دې په وجه انتخابات چې کوم دی دادی فلحال د عامو انتخاباتو سره وشي. خو عجیبه خبره دا ده چې په پنجاب او د خیبر پختونخوا کې په کومو نشستونو باندې چې د قومي اسمبلی ضمنی انتخاباتي هغې لپاره تیاری روانې دي. نو دلته که موږ وګورو د الیکشن کمیشن لخوا هم هغه عمل نښکاري. دیو دین علاوه د صوبایي یعنی د خیبر پختونخوا حکومت او ورسره د پنجاب حکومت او په تیره تیره بیا وفاق هم داسې خبرې کی داسې بیانونه راغلي دي چې د هغې نه دا خبره پخکاره شوې ده چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې کوم صوبایي انتخابات کېدل نو هغه د نوي ورځو دننه ممکنه نه ښکاري.
خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي که د دوو صوبایي سمنیانو انتخابات د عامو انتخاباتو نه مخکې کیږي نو دې سره به د عامو انتخاباتو معمول ګډوډ شي. نو پکار ده چې د سیاسي اتفاقي رایې د لارې په یو وخت په ټولو صوبایي سمنیانو او قومي اسمبلۍ عام انتخابات وشي.
چې د کومو اسمبلو انتخابات په اوسو شي نو د دې چې کله 15 کاله پوره کیږي نو دا 15 کاله بعد به بیا الیکشن کیږي، نو دا به نور پاکستان سره بیا نه کیږي. او د نور پاکستان انتخابات که په راتلونکي وخت کې کلم کیږي نو دا به همیشه د هغې نه بدلي. نو په دې صوبو کې به حکومتونه چې د چا هم وي نو هغه حکومتونه به هلته بیا کله دلته د ان انتخابات کیږي یا د نور انتخابات کیږي نو په هغې باندې به بیا اثر انداز کیږي هم. نو دا به یو داسې یو موږ وله وایو چې یو داسې اچار به ترې جوړ شي چې بیا به چا ته هم سنبالول ممکن نه وي. نو دې دپاره ضروري دا ده چې دا ټول په یو ځای باندې کینو او د دې د څه حل وباسي، او که حل نه راوباسي نو زما په خیال باندې دا به د دې نقصان به ټولو لکیږي بیا.
تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي هم د پښتونخوا صوبې د عامو انتخاباتو په اړه د امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې وه، او هغه د فبروري په 1 نیټه په 400 کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې پاکستان تاریخي انصاف دی زر د انتخاباتو غوښتنه نه کوي، ځکه چې په لکی مروت، مومندو، باجوړ، کورما، بنو او وزیرستان په وانه کې حالات دومره سم نه دي چې سیاستوال پکې د ټاکنو لپاره سیاسي هلې ځلې وکړي. پاکستان تاریخ انصاف په پېښور های کورټ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لپاره د ټاکنو د ممکنه ځنډولو په ضد یو خواست هم داخل کړی دی چې پکې د انتخاباتي کمیشن د قانون سره سم په 3 میاشتو کې دننه د انتخاباتو کولو غوښتنه شوې ده. یاد دی وی چې تیر کال په قومي اسمبلی کې د هغه وخت په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد وروسته د پاکستان تاریخ انصاف د قومي اسمبلی غړو استفاګانی ورکړی وي، او بیا د عامو انتخاباتو د اعلان کولو لپاره د فشار اچولو په هدف د عمران خان په سلا مشوره د پنجاب او خیبر پښتونخوا اعلی وزیرانو دغه دواړه اسمبلیان هم تحلیل کړی وي. خو د الیکشن کمیشن لخوا د قومي اسمبلی په خالی شویو ځینو نشستونو په مارچ کې ضمنی ټاکنې اعلان شوې دي، خو د پنجاب او خیبر پښتونخوا د صوبایي حلقو لپاره تر دې دمه د انتخاباتو اعلان نه دی شوی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د لادرکه بلوڅانو لپاره له مبارزې کوونکو سره د یووالي کمیټې 13 ورځ د اسلام آباد پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی په دې احتجاجي مظاهره کې د نورو لادرکه بلوڅو وګړو درسنګ د حفیظ زهری د خوشی کولو لپاره هم ناری وهلې. د بلوڅ یکجهتۍ کمیټې غړي وای حفیظ زهری نوم یو بلوڅ ځوان له ډېرې مودې راهیسې تر لادرکۍ روستو په دې رستو کې ستون شوی وو، خو د فروری پر 4 یو وار بیا په کراچۍ کې له خپل کوره پورته کړل شوی. او لادرکه دی دوی وای چې د تیرو حکومتونو په څیر د اوسني اتحادي وفاقي حکومت په وخت کې هم د بلوڅانو د لادرکۍ کېدو لړۍ روانه ده، خو د اوسني حکومت چارواکو ویلي چې د بلوڅانو په ګډون د ټولو لادرکه کسان د خوشی کولو لپاره هڅې کوي. تفصیل ګوهر میسید راکوي.
د فروری په 8 اسلام آباد پریس کلب مخې ته د بلوچ یکجهتی یعنی یو کولو کمیټې تر خوا لاندې احتجاجي مظاهره وشوه، او مظاهرچیانو نارې وهلې. په دې احتجاجي غونډه جوړولو کې مهمه برخه اچولې یوې جنۍ مشال ریډیو ته وویل چې بلوچان په زور اورکېدل هم دغسې جاری دي لکه څنګه د عمران خان په حکومت کې کېدل، خو موږ به په دې اړه د خپلو غوښتنو نه وروستو نه شو. دې زیاته کړه،
میں سادیہ بلوچ، بلوچ ایک جہتی کمیٹی سے میرا تعلق، یہ ہم ایک زہری اور ان کے فیملی کے لیے ایک
دا دا حفیظ زہری او دا 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 خاندان سرا دا یو والی لپارا احتجاج دے، دا دا حقی خاندان لپارا احتجاج دے چکم دا ریاستی جبر اخکار شوی دے، دا دا خاندان لکه حفیظ زهری او حمید زهری سو سو کسان د یو خاندان په زور ورکول کیږي او دوی ریاستی جبر برداشت کوي او دوی په سترګو ویني چې دلته عدالت او انصاف څومره بے وسا دی. د یادونې وړ دی چې د فروری په سلورمه بشپړه سوشل میډیا باندې دا خبر او ویډیوګانې چلېدې چې سرکاري چارواکي په کراچۍ کې د خپل کور نه هغه حفیظ زهری یو ځل بیا په زوره وړلو کوشش کوي چې ډېرې مودې راهسې ورکړی شوی و او څو ورځې مخکې کور ته واپس راغلی و. دا هم ویل کېږي چې د حفیظ زهری د وړلو په وخت د ده په مور او نورو کور والو باندې ډزې هم وکړلې شوې. مظاهرچیانو مشال ریډیو ته وویل چې حفیظ زهری تیر کال د دوبۍ نه په غیر قانوني لارې باندې پاکستان ته راوړلو نه پس ورکړی شوی و. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو کمیشن جوړ کړو او هغه کمیشن بیا بیا ویلي چې هغه کسان چې وموندل شي اوستانه شي، خو کمیشن هیڅکله د خپلو تخنونکو معلومات نه ورکوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو د بندیز له کبله د خیبر پختونخوا د مالکن ډیویژن هغه 115 نجونې هم بیرته ستنې شوي چې په افغانستان کې یې د طب زده کړې کولې. دوی وایي پر زده کړو یې لکونه روپۍ لګېدلې دي، خو اوس یې تعلیم په نیمه کې پاتې شو. د دوی په وینا وخت او پیسې ضایع شوي دي او پکار ده چې اوس ورته د پاکستان په میډیکل کالجونو کې داخلې ورکړل شي. بلخوا د سوات میډیکل کالج مشر وایي د پاکستان په میډیکل کالجونو کې داسې پالیسي نشته، خو که وفاقي حکومت په دې اړه څه فیصله وکړي نو بیا کولی شي چې د متاثره نجونو ته داخلې ورکړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مټې تحصیل دورشخیل سره تعلق لرونکي د افغانستان جلال آباد کې د سپین غر میډیکل کالج زده کوونکي سرینا وایي چې یو نیم کال یې د طب زده کړې کړي، خو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو د زده کړو بندیز له وجې بیرته پاکستان ته راغله او د وړاندې زده کړو په اړه اوس فکرمند ده.
سلورم سمیسټر ایگزام سٹارټ کېدو طالبانو دا نوټیفیکیشن جاری کړو چې جنکو په تعلیم باندې پابندي ولګېده، نو د هغې وجې نه مونږ واپس راغلو. مونږ بیا هم ډېر ښې ورځې صبر کړو چې کېدی شي مونږ هلته په خپل طالبانو سره میټینګ او دا هم وکړو چې مطلب تاسو مونږ ته یونیورسټیانی او دا کولاو کوي، خو هغوی چې مونږ نه کولاو اوس بیا مونږ دلته پاکستان ته راغلو.
د سوات په شمول د ملکن ډیویژن 115 د میډیکل کالج خزینه زده کوونکو سره د هغوی مشران هم پریشانه دي. د درګۍ ملکن اوسیدونکی پرمان خان چې دوه لوریانې بیرته راغلي وایي چې په خزو د زده کړو په باندې سره ډېرې پښتنې جنکې متاثره دي.
د فرست ایئر نه والا د سیکنډ ایئر، تھرډ ایئر، فورتھ ایئر، لاسټ ایئر پورې پورې پکې هم داسې ماشومان یې چې بس هغوی آخري پیپر و او آخري پیپر کې دا دغه وشو چې یاره مطلب دا دی طالبانو دا بین ولګو چې بس زنانه به دغه تعلیم بند شو کنه جی. دلته چې زمونږ کمی ماشومان کمی راغلي دي، ټول خبره انزایټي بیماران شي، ذهني ټینشن دی وته ډېر زیات پورا ٹینشن دے کنا جی.
دا پاکستان پر میڈیکل کالجونو کې د زده کوونکو لپاره پالیسی صدا او آیا د افغانستان متاثر جنکې خپل زده کړې پاکستان کې جاری ساتل شي؟ په دا اړه سوات کې د سیدو میڈیکل کالج پرنسپل پروفیسر ډاکټر اسرار الحق وایي
د دې پالیسی د سیده چې دا ګورن د کالجونو کې خو سیټونه الریډي ډیسایډډ چې یاره څونه کالجونه دي هغه ته څونه سیټونه الاو دي او بیا دا غین رستو ک سپوز د سیده داخله وړي نو د فدرل ګورنمنت د کیبینټ باندې ډیسیژن کوي او ڈیسیجن بیا پی ایم سی ته ځي. پی ایم سی بخپل رولز کې امندمنت کوي چې دا سیټونه موږ دوی لور کولای شو کوم چې دار بهر ملک نه دی او دا خو کسان ته لیکي اکثر په میرټ کې نه یانه دلته په میرټ باندې نه راغلي نو دی الته بخپل رسک باندې داخله غستی د ګورنمنت په ترو خو دا نه دی داخل شي خو خپل رسک باندې تلي.
د افغانستان نه بیرته راغلي د طب جینکو زده کړو جاري ساتلو په اړه فرمان خان وایي چې دوی په ګډه وفاقي حکومت او سیاسي مشرانو ته دغه مسله وړاندې کړې ده.
زمنګ ډیپټی چیرمن سیټ سره میټینګ وشو، زمنګ ډیر خو خو کسانو سره نورو سره میټینګ وشو او زمنګ هغه میټینګونه ټول چې کم دینو بس پایل دلته لاړو، پایل دی الته لاړو، پایل دلته راغې. زمیم په دې حکومت پاکستان کې بدسي سوګنی چې دی ایشو نه خبر نی دی والدین ټول زیات خپه دي، پیسې پیسې ځای شو، د ماشومان څومره وخت ځای شو، ماشومان را د بیماری کی ذهنی ټینشن دی.
د ملکن ډیویژن تیبز د کون کی جنکی او د هغوی مشران د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې د انساني همدردی په بنیاد دی دغه ټولو متاثر د کون کو ته د پاکستان په میډیکل کالجونو کې داخلي ورکړي، ځکه چې دوی ته معلومه نه وه چې په افغانستان کې به ناڅاپه طالبان د ښځو په زده کړو بندیزونه لګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د روانه غړی نوی برخه ته راورسیدو. تاسو د خبرونو لنډیز ووای. په خبر په خپله کې د قدرتي افاتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وايي د شمالي وسان په هغه کډوالو مرستې بندوي چې په سیمو کې امنیت قائم شوه او هغوی نستنیږي. د ادارې وایي نسان داول بیگ د فروری پر اتمه مشال لوتوي چې هغه کډوالو ته د بکاخلو کیمپ نه خپل کورو ته د سنو لپاره د فروری د څلورمې تر لسمې پورې وخت ورکړي. خو په دې کې درې زره یو سل رجسٹر کورونیو کې یوازې 350 کورنۍ ستنی شوي او لا نورې پاتې دي. د پنجاب د پولیسو مشر د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې د امنیتي حالاتو له کبله په روان وخت کې په صوبه کې انتخابات کول ممکن نه دي. انتخاباتي کمیشن د فروری پر اتمه په خبرپاڼه کې ویلي چې په پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور د فروری پر اتمه الیکشن کمیشن ته ویلي چې دوی د وسوالو خلاف په کاروایي کې بوخت دي او د دفاع وزارت هم ویلي چې نشي کولی انتخاباتو لپاره فوجي او نیم فوجي ځواک وګمارل شي ځکه چې هغوی په راتلونکي سرشمیرنه کې مصروف دي. د جماعت اسلامي ګوند یو شمېر مشرانو او سیاستوالانو او په پیښور کې ګڼو اوسیدونکو په احتجاجي لاریون کې په خیبر پختونخوا کې د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې. د پیښور اشرف پرون باندې د فروری پر اتمه لاریون تراغیر څه شوې چې د جنوري پر 13مه د پیښور د پولیس ټانس پر جماعت په بریده کې لسګونه کسان ووژل شول. په د پاکستان حکومت او فوج وايي د نامنۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. په اورګزو ضلع کې د سیمې ځمیدارانو د زراعت او د تحقیقاتي ادارې خلاف مظاهره کړې ده. د ځایي ځوانانو لخوا د فروری پر اتمه په ډبوري کې ترتیب شوې مظاهره کې کروندګرو تور پورې کړ چې د لوګانو د کښ پروژه کې ټولو ته یو شان موقع نه ده ورکړل شوی بلکې د خوښې کسان ګمارل شوي دي. خو وزارت دا تورونه ردوي او په ترکیه او شام کې د زلزلې څخه د ژوندۍ پاتې شوو کسانو د ژغورنې هیلې د فروری پر 9مه کمې شوې دي. دا په تیرو لسیزو کې یو تر ټولو خونړۍ زلزله بلل کیږي چې پکې تر اوسه 15,000 نه زیات کسان مړه شوي دي. دا خبرونه لنډیز مو واوریدو او ستاسو پام د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. په دې نامه کې هم تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو او په نړیوالو غهم رپورټونو لرو. څنګه تاسو د زلزلې خبر واوریدلو؟ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په زلزله کې د وړل شوو کسانو شمېره سه باندې 14,000 ته ښودلې ده. رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ غازی طیب ښار ته ورغلی وو. په دغه ښار کې د راپورونو له مخې ګڼو افغانانو ته هم مرجوب لاوختې ده. نور تفصیل د سفیلا ستانکزی په دې رپورټ کې اورو.
تد راپورونه لمخې په زرګونه وژل شو خلکو کې لکتر لګه 200 افغانان هم شامل دي. خو په انقره کې افغان سفارت وایي چې د مرګ ژوبلو دغه شمیر رسمي نه دی او یوازې هلته میشتو افغانانو دوی ته راپور ورکړی. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو لمخې افغانانو ته ډیر زیانونه په هاتای او غازی انتب ښارونو کې رسیدلي ځکه ګڼ افغانان هم دې دوه ښارونو کې میشت دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د پنجشنبې په ورځ غازی انتب ښار ته تللی و. هلته یې د زلزلې له امله ورانې شوې سیمې او زیانمن خلک وکتل. ښاغلی اردوغان وویل چې څه باندې 14,000 کسان په ترکیه کې مړه شوي او د ټپیانو شمېر هم 13,000 ته رسېدلی دی. دغه شمېرې کره او رسمي نه دي ځکه چې ساعت په ساعت د مرګ ژوبلې شمېر زیاتیږي او لا هم ژغورونکو ټیمونه د خاورو لاندې د نړېدلو ودانیو لاندې د خلکو پر ایستلو باندې بوخت دي چې ممکن په دې سره ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې زیات شي. په ځینو سیمو کې بیا د ژغورنې هڅې د سړې هوا له امله ټکنۍ شوې دي او په موقتي کمپونو کې خلک هم د سړې هوا له امله سخت شکایت کوي چې پکې ګڼ افغانان هم شامل دي. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ترکیه او سوریې له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې ډاډ ورکړی او خپل مرستندوی ټیمونه هم ساحې ته لیږلي دي. د اروپایي ټولنې وشتو غړو هیوادونو د ترکیه او سوریې له زیانمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې چمتو دي مرستې ورسره وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې نن یوه غونډه درلوده او په دې اړه باندې بحث کړی دی. ترکیه او سوریه له قربانیانو سره د خواخوږي او د غوی د درنښت په خاطر یو دقیقه چوپتیا هم غوره کړې ده. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل له زیانمنو سره د مرستې پوره چمتووالی ورکړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لوی تاسو غوږی، د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روان حالاتو ته اندېښنه ښودلې او وی ویل چې هڅه کوي دغه وضعیت ته یو حل لاره وموندل شي. پوتین دغه څرګندونې په ماسکو کې د افغانستان په اړه د ترسره شوې غونډې له ګډونوالو سره په کتنه کې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمنو بالا ویل چې موسکو به له کابل سره اړیکو ته دوام ورکړي. پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په موسکو کې د یو شمېر هیوادونو له جګپوړو امنیتي چارواکو سره په کتنه کې وکړې او ویل چې په افغانستان کې وضعیت ډېر ستونزمن دی، خو موږ هم د حل لارې د موندلو لپاره هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې پوتین زیاته کړه، موږ په کابل کې د افغانستان له واکمنانو سره چې اشاره طالبانو ته وه اړیکه ټینګه کړې او موږ پوهیږو چې د سترو اقتصادي پروژو د ترسره کولو پلانونه شته چې کولی شي اقتصادي ثبات رامنځته کړي. په دې اړه د پوتین د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کومې سترې پروژې دي او موسکو پکې څومره ونډه لري، خو دې ته په پام چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو او ګازو اتکا کمه کړې او نږدې ده چې هغه بیخي له منځه لاړه شي، روسیې د افغانستان په ګډون د سیمې او د نړۍ نورې برخې ته د خپلو ګازو او تیلو د صادرولو هڅې تیزې کړې دي. د افغانستان په اړه د موسکو فرمات دغه غونډه پرون چهارشنبه په موسکو کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو او د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون ترسره شوه. د روسیې ولسمشر پوتین د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې دا مهمه وه چې دوی خبرې واوري، ځکه دوی په مسلکي توګه د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي. پوتین زیاته کړه، د ده په باور د امنیتي مسؤلینو د غونډې ترسره کول مهم، ځکه و چې د ګډ کار په ځینو مهمو برخو کې د امکان تر حده معلومات او پلانونه سره شریک او هغه همغږي شي. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اشاره وکړه او ویل چې په خواشینۍ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ښه شوی نه دی. د ده په خبره د القاعده په ګډون نړیوالې ترهګرۍ ډلې په دې هیواد کې خپل فعالیتونه زیاتوي او خپلې وړتیاوې پیاوړې کوي. پوتین همدارنګه په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړو بالا او زیاته کړه چې وضعیت په دې هیواد کې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. نوموړي له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق په اړه وویل چې له دې هېواده د مخدره موادو قاچاق مخ په زیاتېدو دی او په خواشنۍ سره د کوکنارو کار هم پکې په زیاتېدو دی. پوتین وویل تر هغه ځایه چې دی خبر دی، د نړۍ په بازارونو کې 80% اپین د افغانستان دی. د ترهګرۍ د ګواښونو تر څنګ د افغانستان له لورې د مخدره موادو قاچاق د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا د هېوادونو یوه بله ستره اندېښنه ده چې په کراتو کراتو یې څرګنده کړې ده.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال ریته تاسو غواګې په داسې حال کې چې پاکستان د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د قرضې بل قص اخستو لپاره خبرې ترې کوي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان دوړ لورم تا وړاندیز کړي چې په خبرو کې دي خبرې ته خیال وساتل شي چې د پاکستان غریبه طبقه نور غربت ته ټیل ونه وهل شي. یادې داری په یو تازه بیان کې ویلي چې IMF دې د پاکستان سره په دې کار وکړي چې غریبانو باندې نور منفي اثر پرې نه وزي. ټاکل شوی چې د پاکستان او IMF ترمن ته 1.1 ارب ډالر قرضې باندې د خبرو اترو پړاو نن سرته ورسیږي. دا چې د IMF د قرضې سره کوم تړلي شرطونه دي چې د پاکستان پر ولس اغیز کولی شي. زموږ همکاري مليحه میرزاده دا موضوع له پوهانو سره څېړلې ده.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلی چې نړیواله مالیاتی اداره دی ل اقتصادي ستونزو سره مخامخ هیواد پاکستان سره په داسې ډول کار وکړي چې غریبو خلکو باندې د قرضې منفي اثرات پرې نوزي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ل نړیوالې مالیاتی ادارې سره د قرضې د بل قسط اخستو لپاره خبرې کوي چې دویم پړاو یې روانه اونۍ پیل شوی او د فروری تر نهمې به دوام ولري. تمه کیږي چې دواړه خواوې د اقتصادي او مالی پالیسو یا داش باندې یوې پریکړې ته ورسیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې د ګل پورس په یو بیان کې ویلي چې د غربت، ګرانۍ او بیروزګارۍ له امله پاکستان له یو غټ اقتصادي بحران سره مخامخ دی او یره دا چې د میلیونونو خلکو ژوند د خوراک، صحت او د اوسېدو ښه معیار له پلوه اغېزمن شي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا د څانګې مشرې پټریشیا ګراسمن ویلي په میلیونونو پاکستانی وګړي د غربت خواته تللي او بنیادي ټولنیز او اقتصادي حقوقو نه بې برخې دي. د هغې په خبره دا د پاکستان د حکومت ذمہ واري ده چې دا بحران په داسې ډول حل کړي چې پکې کم تنخواه لرونکي کسان وژغورل شي او هغوی ته د لومړیتوب ورکړل شي. همدې طرف ته په اشاره اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق د فروری پر اتمه مشال ریډیو ته وویل د نړیوالې مالیاتي ادارې شرطونه ډېر سخت دي چې په عملي کېدو سره به د غریبو خلکو ژوند ګران شي.
کو حکومت د ګیس او د بجلی نرخ سیوا کوي، دغه شانتې د تیلو نرخونه نور سیوا کیږي، هغې باندې ټیکس لګي، رعایت کتیږي، شره سود سیوا کیږي او د روپۍ قدر نور کمیږي. نو د دې سره به انفلیشن یعنی مهنګایي به ډېر زیات سیوا کیږي او ظاهر خبره چې د خلکو کم قوتي خرید دی چې هغه د مخکې نه ډېر زیات کم شوی دی او هغه کمزوری شوی دی، هغه به نور هم کم شي. دې سره هیومن واچ کمیشن چې کوم غوښتنه کړې ده او هغې ایم ایف سره یو قسم د غیر طرفه ریکوست وای چې یرا داسې اقدامات ته ایم ایف او داسې غوښتنې د پاکستان ګورمن نهونه کی چې کم د غربت د کین نه لاندې خلک د غیر ژوند ډېر زیات ستونزې سیوان شي.
د پاکستان او ایم ایف ترمنځ په اقتصادي او مالی پالیسۍ او د اصلاحاتو په ایجنډا خبرې اترې د فند سهولت د غزولو لپاره دی او دا غونډې نه هم جایزه ده. دا خبرې اترې د دې لپاره دی چې د 1.1 ارب ډالرو د قرضې بل کیس پاکستان ته ورکړل شي. د ایم ایف قرضې د غزولو سهولت یا ایکسټینډډ فند فیسیلیټي هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې د تجارتي خسارې او اقتصادي بحران سره مخامخ وي. دغه قرضې ته بیل اوټ پیکیج ویل کیږي، معنا دا چې هغه هیواد له ستونزو راوباسي. یو بل اقتصاد پوه اکرام هوتی وای هیومن رائټس واچ یوې ډېرې جدي خبرې ته د ایم ایف او پاکستان توجه اړولې ده، خو دغه په خبره دا د نړیوالې مالیاتي ادارې په مینډیټ یا دایره کار کې نه راځي چې د ولس خیر ښېګڼې ته پام وکړي.
ریاست چې دی هغه په مالی مشکلاتو کې دی او هغه د مالی مشکلاتو نه راستل غواړي. آی ایم ایف چرې هم دا نه دی کتلی چې پاکستان کې د عوامو د ښېګڼې لپاره څه کوي، چې دا د هغې مینډیټ نه بهر ده. خبره د هغې لپاره بلې ادارې دي چې هغه ورلډ بینک دی، ایشین ډیولپمنٹ بینک دی، باقی دوست ممالک دي. آی ایم ایف پاکستان نه دا غواړي چې ستاسو د حکومت چلولو لپاره چې کوم پیسې تاسو ته بجټ پکار دی چې هغه دومره مضبوط وي چې هغې کې ستاسو خسارې هم زیاتې ونه شي او ستاسو د ډالر لپاره چې کم محتاجی ده هغه هم کم شي. بس دا دوه هغه مین پوائنٹس دي. د مین پوائنٹس کې د عوامو چونکه سخه جړه دا هغه امکان کم دی، بلکې په عوامو باندې باندې د بوج پروزیا دا هیومن رائټس بالکل صحیح دا پګوته کړل.
ل معلوماتو سره سم دا وخت پاکستان په مرکزی بانک کې شاوخوا 3 ارب ډالر موجود دي چې ورو ورو په کمېدو دي. په عین حال کې د پیسو په بازار کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کم شوی. د فروری په اتمه په فورن ایکسچینج مارکیټ کې ډالر په 2.8 روپو اخیستل کېدو او په 2.75 روپو خرڅول کېدو. په پاکستان کې د انفلیشن یا د ګرانۍ کچه 9% ته رسېدلې ده. اقتصادي ماهرین وایي د یو مستحکم معیشت لپاره باید دغه شرح د 5 نه تر 10% وي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په 2019 کال کې د هیواد خراب اقتصادي حالت ته په کتو ل ایم ایف سره د 3 کالو لپاره د 6 ارب ډالرو معاهده وکړه، خو د ادارې د سختو شرطونو د نه پوره کېدو له وجې د ځنډ سره مخامخ شوه. تر دې مخکې هم پاکستان 1.25 له ایم ایف څخه پورونه اخیستی وو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو تاسې اغواګي د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلع اورکزی په ډبوري سیمه کې د زراعت د څېړنیزې ادارې پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو تور پوری کړ چې یادې محکمې د الوګانو د کاروندې په پروژه کې د سیمې ځای کاروندګر بی برخې کړی دی. دوی غوښتنه وکړه چې صوبای حکومت دې د یادې ادارې پر ضد ګامونه پورته کړي. خو د یادې ادارې پروژې چارواکي وایي چې دا پروژه یوازې په هغه سیمو کې پیل شوې چې اوبه او هوا یې د الوګانو کاروندې ته جوړ دی. د مشال لوی خبریال ممتاز بنگش نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورکزو کې کروندګرو د زراعت تحقیقي څانګې پر ضد د فروری په اتمه احتجاجي مظاهره کړې. د یادې ضلع ډبوري سیمه کې د احتجاجي مظاهرې مشري ډبوري د ځوانانو تنظیم کوله. احتجاج کوونکو صوبایي حکومت نه د زراعت تحقیقي څانګې پر ضد د پلټنو او د الوګانو پروژې پاتې کروندګرو ته د هغوی حق ورکولو غوښتنه کوله. د یاد تنظیم مشر عظیم اورکزی احتجاج نه وروسته مشاري دیو ته ویلي د دوی سیمه کې د زراعت محکمې له طرفه کروندګرو ته الوګانو کروندې لپاره مرستې ورکولو پروژه پیل شوی، خو د بده مرغه ډیر کروندګر د یادې پروژې نه محرومه پاتې دي او ځینو ته مشینري هم نه ده ورکړې شوې.
د ادارې په خلاف ته اکشن واخیستل شي چې آینده لپاره بیا داسې کار ونکړي او د کوم کار یې کړی دی د دې کې به مزید ذمہ داران واخیستل کېږي، ځکه چې 140 کلی کوي ته دوا کلی خلې او دا نور کلی ته نه محرومه کړو او نور کلی د پرېږ دولو. او حالانکه دا پروجیکټ او دا ریسرچ تحقیقی اداره مقصد داره چې هر کلی نه خپل ریسرچ تر واخلې خپل نمائنده را واخلې.
په اړه د یادې محکمې ریسرچ افسر شاه خالد د فروری په اتمه مشارې دیو ته ویلي یاده پروژه درې کاله وړاندې د بره او کوزه اورکزو په سیمو کې الوګانو په کرونده تحقیق لپاره پیل شوې وه. پروژه کې 1.5 سلونه سیوا کروندګرو ته کروندې لپاره الوګان او ضروري مشینري ورکړې شوې وه. روان کال د صوبایي حکومت په وینا یوازې 1.5 کروندګر ثبت کړي، ولې زړه 1.5 هغه کروندګر هم د پروژې برخه ده د چا کارکردګي چې خو
سکالی چې کوم کسان دي په کې مونږ 30 نوی کسان راغلي او هغه په خپل تل دي دا په ټیم کې تل دي دا په پټي کې تل شيران واغستو جی پی اس هم واغستو او 30 هم زړه هغه کسان چې دا په پریویس ریکارډ باندې دا وو پیداوار مونږ سره خره غلي دا اوس په دې 150 کې دا 140 کس 110 کسان 120 کسان چې کوم پاتې شوی دي هغه وایي چې را مونږ سره دته شمنګ ول نه یغستي او نو ور دي چې کوم کسان احتجاج کوي مونږ دا کې په دې کې په فرنٹ باندې دا درې څلور کسان دي دې ته مونږ پروس کالي پلاټ لګولیو.
نوموړي زیاته کړه د دوی میکمه د اورکزو او کورمی په هغه سیمو کې د کروندګرو سره په شریکه د الوګانو په کروندې تحقیق کوي. د کوم سیمو آب و هوا د الوګانو کروندې لپاره سازګار ده. د دوی میکمه کروندګرو ته نه یوازې تخم او مشینري بلکې هغوی ته تکنیکی مرستې هم ورکوي چې تر اوسه یې د تسلې وړ نتیجې ترلاسه کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده. بدلتا حالات بدلیږي را بدلیږي، موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
مشر اړتیا تاسو غوږی د جنوبي او شمالي وزیرستانونو ترڅنګ د لکه مروت اوسیدونکو وای په سیمو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړل کېدو له وجې د دوی ژوند ګران شوی دی. دوی زیاتوي د انټرنیټ نشټوالي په 13 د سیمې زده کوونکو، کاروباریانو او خبرارانو ته ستونزې جوړې کړې دي. د شمالي روسان یو انتظامی افسر د انټرنیټ تړل کېدو له وجې د خلکو مشکلات مني، خو وای دا کار د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره ضروری دی. د چارو یو شنونکو کې سهم پر خلکو د موبایل ټلیفون او انټرنیټ بندول د هغوی د بنیادی او بشري حقوقو خلاف یو عمل بولی، خو وای امنیتي ځواکونه دا اقدام د یو عمده جنگي تاکتیک په توګه کوي. نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې وو.
د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلع اوسیدونکو وخت نا وخته د دوی په سیمو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د تړل کېدو له امله شکایت کوي. د لکی مروت یو اوسیدونکي شاکر بیټنی د فبروري پر اتمه مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې موبایل ټلیفون او انټرنیټ د دوه اونیو تر تړل کېدو وروسته د فبروري پر 8 د شپې مهال بیرته بحال شو. بیټنی چې په وځایي اف ام ریډیو کې ویندوی کوي زیاته کړه چې د سیمې خلک د دې خدماتو بیرته بحالېدو ته خوشاله، خو د خپل امنیت له پلوه ډاډمن نه دي.
خلکو ته ډېر زیات تکلیف هم اوس خدا شکر چې دوه هفته بعد انټرنیټ بیا بحث او خلکو داسې خوشي منو کوله یو بل ته مبارکي ورکولې لکه څنګه روزه تیر شي او د اختر میاسو ویني چې کوچ فورسز والے اپریشن کولای بیا غو دا لکه موږ اپریشن کوو د دې د لاسه به موږ انټرنیټ لارې تړو د موبایل لارې هم تړلې وي سره چې ډېر زیات په کاروبار باندې اثر اچولای وو لکه مرباد کې چې کوم مالداري خلک دي کوم تعلیم یافته خلک دي هغه د پېښور او د اسلام آباد په لوري لاړل دلته ماښام نه بعد څوک د کور نه نسی وتلې آکا اپریشن شروع وو مخکې وو که اوس دي غلا ډېر ذاتې سوي دي خلک د خپل ځانو پورې تنگ دي
د پوز د امریکا ادارې د فبرورۍ پر اتمه په یو خبر پاڼه کې د لکی مروت په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان د 200 وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. ادارې ویلي هغه وسلوال د فبرورۍ پر 1 شپې مهال امنیتي سرتیرو سره د نښتې پر مهال وژل شوی دي. تر دې دمه ټي ټي پي د یادې پیښې په اړه غبرګون یا بیان نه دی ورکړی او خپلواک سرچینو یې هم په اړه لا څه نه دی ویلي. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ جمال مالیار هم د دې ضلع په اکثر ځایونو کې د انټرنیټ د بندښت ستونزه یادوي او وایي چې دوی د بیا بیا احتجاجونو باوجود دا مسله حل نشوه.
اکثر خو ځنې علاقو کې انټرنیټ شته نه بي بي چې کله داسې د بدمنه پیښه وشي پاغانه ورسته دوی پی ټي سیل سیګنل هم بند کی موبایل سیګنل بند کی ډي اس ایل وای فای اور 3G 4G بند کی یعنی بيخي مونږه په تور شپه کې وو په تور ځنګل کې وو وخت په وخت باندې مونږه زیات پر لټونه هم کړی دي یعنی دوی څو میاشتې لپاره مو سره واده وشي خو بیا کار نه پي وشي مشتدا ځواب چې دا ټیکنیکل مسله ده نو نن سبا کې بحال شي خو دا مسله حل کولو کې
د شمالی وزیرستان یو خبریال رسول داول بیا وایي ک لوی خو د سیمې خلک د نام نه پیښو پریشان کړي نو لبلې خو ور باندې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو بندیدا د غوي ژوند ورګدان کړي دي.
خصوصا طالب علمان الله کاروباری حضرات الله او صحافتي چې سمره زمونګرونه دي هغه هم بیا نشي کولای چې خپل ریپورتونه راواخلي او مخکې یوسي خودکش د مکاو شي په فورسز باندې حمله پولیس باندې حمله وشي یا چرتا اپریشن شروع شي په کوم علاقه کې ټارګټ اپریشن وي او په داسې صورتحال کې بیا انټرنیټ چې کوم دی او تړل شي کله کله هو پکې ټلیفون هم کار نه کوي ځای خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي دوی وقتن فوقتن چغې موي خپل احتجاج هم ریکارډ کوي.
په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ د بندښت موضوع مو د فبرورۍ پر اتمه د میرلی د اسسټنټ کمشنر صادق علي مخې ته کېښوده. هغه وویل انتظامیه د انټرنیټ نشتوالي له وجې د ځایي خلکو له ستونزو خبره ده او هڅه کوي چې انټرنیټ ته د عامه لاسرسي بدیلې لارې چارې برابر کړي.
د پولیس یا د آرمی جائنٹ نو هغه د پردید هغه ایریا کې چې انټرنیټ سرویس دا ټیمپری بیس باندې شټ ډاون کی لا انفورسمنت ایجنسیز ته یا نور متعلقې ادارې هغه تمنګ دا وایي چې په کوم ایریا کې دا څه صدغنی نو هغه ته د بحالی وشي ځکه دلته د سکول دی سټوډنټس دی کالجز دی کاروبارونه دی اسپیتالونه دی موږ سره د دې د پولیو بایکاټ سمرال خلکو وی چې موږ ته انټرنیټ نشته نو موږ پولیو ولې ورکو. فنات کې زم چې کوم 4G انټرنیټ ته نو هغه بند دی فلال. پی ٹی سی ایل کنیکشنز او نینو بیمز چې کوم دی دا یو ډیوایس ته په پی ٹی سی ایل کنیکشن باندې لګي چې کوم دا سټوډنټس دی یا کورونه دی یا مارکیټونه دی هغه بیا دا استعمالوي.
دا چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ تړل ولې ضروری دي او دا هم چې دا اقدام د عملیاتو له کامیابۍ سره څومره مرسته کوي د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې خبریال او د چارو شنونکي افتخار فردوس وایي په یو جنگي سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ بندول د امنیتي ځواکونو له لوري د جګړې د یو عمده تکتیک په توګه کارول کیږي. نوموړی په عین وخت کې مني چې په دې توګه عام ولس له دې دواړو خدمتونو محرومول د بنیادي بشري حقوقو خلاف یو عمل دی.
سمرم چې میلیټن گروپس دی هغه اوس لکه آئی ڈی ڈیوائس شو یا ټلیفون سره چې دی بم چې دی هغه تبل نو هغه چې دی اوس یو عام ټیکټیک چې دی هغه ګرځي په ریګارډ وغیرہ باندې جیمرز وغیرہ چې دی هغه لګیدلی خو چې کله یو لوی پیمانه باندې کوآپریشن مو علاقہ کیږي دا غوې د وجه نن چې دی د فون سیګنل چې دی هغه جام کیږي او د خلکو چې کوم یعنی پرابلمز دی او د دې نه چا انکار چې دی هغه نه کړي ځکه چې ډیر شي شي نه چې دی هغه نن سوال انټرنیټ سره چې دی هغه ریلیټډ دی دا تاسو ګلوبلی هم وګورئ نو ان انټرنیټ بلاکیج چې کوم دی نو دا چې دی وایلیشن کې راځي د کمیونیکیشن او بیسک هیومن رائټس خو چونکه بعض ایریاز کې چې کله چې دی لکه تر هاجرۍ چې دی هغه مخ چې دی رونی سي نو بیا په هغه کې داسې اقدامات چې دی هغه کیږي.
د 2002 زیږدیز په اوړي کې په سوات کې د وسلوالو د بیرته فعالېدو رپورټونو تر خپرېدو وروسته د دې ضلع انتظامیې هم په درو تحصیلونو مټې کابل او خوځخېله کې د شاوخوا یوې میاشت لپاره انټرنیټ تړلی و. په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې بیا خلکو د موبایل، ټلیفون او انټرنیټ د پرلپسې بندښت پر ضد وخت په وخت احتجاجي مظاهرې کړې دي. خو د دې سیمو فعالان وایي د حکومتي دعوو باوجود د دوی امن په بشپړ توګه نه دی پر ځای شوی، چې له وجې د دوی په خبره د سیمې خلک د ټلیفون او انټرنیټ په څیر د ژوند له مهمو اسانتیاو لا هم بې برخې دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لنه تر لسو، لا یو لسو تر دولسو، او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسې په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
بالکل، تاسو د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت معنی دا چې کوم اضافي خبرونه دي تاسو تاغې د لارې تاسو دا اوریدل شي، او کچري تاسو اپلیکیشن لري په سمارټ فون کې نو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او د مشال رادیو اپ ډاونلوډ کړئ، او هغه د لارې تاسو دا ټول خبرونه تاسو زمونږه نیغ په نیغه اوریدل شي، رپورټونه اوریدل شي، او په هغه کې ویډیوګانې هم کتل شي چې کوم مطالب دي، کوم رپورټونه دي، هغه هم لوستل شي. مشال رادیو تر څنګ اوسئ. د رواني غړې د خبري سات د اخري رپورټ په لور ستاسو پام را ګرځوم. لاندې د پښتو دودیز خوراک دی چې په ژمي کې خوري. کلیوال خلک د لاندې کول لپاره په سونه دوه کاله ساتي چې ښه تیار شي بیا حلالوي. ډیر پښتانه دا د پلار او نیکونو ورپاتې د کلتور هم ګڼي. د مشال رادیو خبريال سبن شبنم د پښین د سیمې یو کلیوال سره پر دې موضوع خبري کړې دي چې دا لاندې پسونه حلالوي او د غره پورې ور باندې تیار کړې دي.
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو حلالولو لپاره چاړه تیروي. مینه باندې اچو پر مینه سیم واچو د بشل 15 ورځې کې بس وچیږي تیارېږي. عبدالخالق اڅکزی وایي چې په خوا به واوري او ورشتونه ډیر کېدل، لارې به بندې وي، د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی، نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا خبره چې اوس دوی لاندې د شوق لپاره هم کوي.
دا لاندې زمرد پلارو د نکه د وخت سه یو سکاپاتې مړې کوو، او دا پسونه سه کم دي، دا مړ دوه کال ساتو په غنومه ساتو، دا مړ مژوکو چاغه کو بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په 12 میاشت کې مړ دا لالو سه لال می کو بس بیا ال ویو شې صفا کوو، بس بیا پر مینه باندې اچو، بس بیا په ژمي باندې خورو. په خوا سی وو بازارونه لیر وو، واوري کې دی بارانونه کې دو بازارو ته خلک نه سوکلی، بس د خپل لاندې به وکو، بیا به د درې میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیر وو، بازارو ته بلار نه کې دا واوري به بارانونه بو، خو بهرال مژ د وسم گزاره کیږي. واوري ماوري سکله وې سي لارې بندې سي، بس مژ دا ورته خورو کله کله میلمانه راسي، بس و میلمانه ته ور پخو خورې.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ور باندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی. هغه د لاندې پاړه څه داسې وایي.
د لاندې غوښې دغه په مونږ ډېر زیات ښه ولګېد، ولې چې ډېر وخت شو دا مونږ نه خوړلې، تا زموږ مېلمستوب وکړو او د هغې مونږ له ډېره زیاته مزه راکړه. پوخا به مشرانو دغه کو لکه اوس ورو ورو چې څومره نیو جنریشن را رسی نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي. شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي، د دې نه مونږ ډېره زیاته مزه واغسته، ډېر خوند یې وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده، خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمه یې خوري. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
زه نغمه یم، زما مشال ریډیو ډېره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.